द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی نن د نهې ورځ کال 2018 د اپریل د میاشتې 15مه نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د سحر 6 بجې افغانستان کې شوی دی 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د ماسوتن 9 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیب ریډیو د نیمه ګنټې د خبری پروګرام کې درته زه محمد اکرام هر کله وایم اول تاسو ته وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان مزار شریف کې په افغان پوځي مرکز د طالبانو خونړۍ حملې څو ورځې وروسته اعلی امریکایي چارواکي طالبانو سره د روس د مرستو رپورټونه نه ردوي او وایي روس په یو شمېر ځایونو کې د امریکې حریف جوړېدو لار خپل کړې ده پاکستان کې دننه د مردم شماری دویمه مرحله شروع کیږي چې پکې بعد د پاکستان شپږ قبایلی ایجنسو د خیبر پختونخوا 12 ضلعو او بلوچستان 19 ضلعو کې سرشمیرنه کولی شي او د امریکې خزانې وزارت د چین تحقیقاتي بخنه غواړم د شام تحقیقاتي مرکز په سلګونو نوکرانو باندې بندیزونه لګولی دي او سوکشه د خبرونو تفصیل ته د افغانستان شمالی ایالت بلخ مزار شریف کې په افغان پوځي مرکز د طالبانو حمله څو ورځې وروسته د امریکې اعلی پوځي چارواکي هغه رپورټونه نه ردوي چې روس طالبانو ته وسله ورکوي افغانستان کې د نړیوال ځواکونو کمانډر جنرال جان نیکلسن ویلي دوی ته دغه مرستو په اړه رپورټونه را روان دي او دا چې روس په وروستیو کې طالبانو ته په ښکاره قانوني حیثیت ورکړی نیکلسن دا خبرې د امریکې دفاع وزیر جیمز میټس تر څنګ د ګل پورس کابل کې کړې دي چا چې د افغانستان ناڅاپي سفر کړی دی جیمز میټس ویلي روس د جنگ ځپلي افغانستان په شمول په یو شمېر سیمو کې د ستراتیژیک حریف جوړېدو لار خپله کړې ده د امریکې دفاع وزیر په داسې وخت د افغانستان سفر کړی دی چې څو ورځې وړاندې په مزار شریف کې د افغانستان په پوځي مرکز د طالبانو په حمله کې لږ تر لږه 130 پوځیان وژل شوي وو دا د افغانستان په یو پوځي مرکز باندې په 14 کاله کې تر ټولو خونړۍ حمله وه پاکستان کې دننه د مردم شماری یا سرشمیرنې دویمه مرحله شروع کیږي د مردم شماری کمشنر آصف باجوا د ګل پورس اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي په دویمه مرحله کې به د ملک 78 ضلعو کې سرشمیرنه کول شي په دې دویمه مرحله کې د قبایلي سیمو شپږ ایجنسۍ د خیبر پختونخوا 12 ضلعې او د بلوچستان 19 ضلعې هم شامل دي د امریکې خزانې وزارت د شام تحقیقاتي مرکز په سلګونو نوکرانو باندې بندیزونه لګولی دي غربي څلنکاران وایي دغه مرکز کیمیایي وسلې جوړوي چې فکر کیږي حکومتي ځواکونه یې د شام د اوږدې مودې راهسې روانې کورنۍ جګړه کې د عامو خلکو خلاف استعمالوي د ګل پورس اعلان شوو بندیزونو کې د شام دمشق ښار کې د ساینسي علومو او تحقیق مرکز کې کارکوونکي په نښه کړل شوي دي په دغه مرکز کې د بایولوژیکل یا حیاتیاتي کیمیایي او میزایل ټکنالوژۍ په پرمختګ کار کیږي د فرانس دارتي انتخاباتو کې د منځ پاله امیدوار ایمانوئل میکران سره د دویمه مرحلې مقابلې ته رسیدو وروسته صدارتي امیدوارې مرین لیپن اعلان کړی دی هغه د خپلې پارټۍ د مشرې نه په عارضي توګه لرې کیږي چې د ټول فرانسوي خلکو د امیدوارۍ په حیث مقابله وکړي د فرانس په ولسي ټلویزیون وینا کې میرمن لیپن ویل هغه نوره د نېشنل فرنټ نومي پارټۍ صدر نه ده او دا چې اوس د سیاسي پارټۍ نه بالا یو صدارتي امیدواره ده د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ انتظامی اعلان کړی دی د هیواد سل واړه سینیټران د شروع پورس د شمالي کوریا اندېښنو په اړه د پټ معلوماتو نه خبرولو لپاره وایټ هاوس ته رابلل شوي سینیټرانو ته به د دفاع وزیر جیمز میټس خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د خامی استخباراتو ډایرکټر ډین کورس او د ګډ ځواکونو مشر جنرل جو ډنفرډ د شمالي کوریا مسلې په اړه بریفینګ ورکوي او د امریکې پخوانی صدر براک اوباما د ګل پورس ولسی ژوند تراسون شوی دی او په خپل مورنی کلی شیکاګو کې په ځوانانو غږ کړی دی چې د خپلو ټولنو فعالین جوړ شي د شیکاګو یونیورسټي په کیمپس کې اوباما د 1500 زیاتو طالبانو طالب علمانو یو بی غونډې ته ویلي دیرش کاله وړاندې په شکاګو کې د ټولنې یو منتظم په حیث هغه دا زده کړي چې عام خلک په شریکه غیر معمولی کارونه کولی شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او اوسو یو شمیر رپورټونو اړخته ورنه رپورټ د افغانستان په اړه دی. د افغانستان شمالي ایالت بلخ مزار شریف کې په افغان پوځي مرکز د طالبانو حمله سوبر دی ورستو د امریکای اعلی پوځي چارواکي هغه رپورټونه نه ردوي چې روس طالبانو ته وسله ورکوي. افغانستان کې د نړیوال ځواکونو کمانډر جنرال جان نیکلسن ویلي دوی ته دغه مرستو په اړه رپورټونه را روان دي او دا چې روس په وروستیو کې طالبانو ته په ښکاره قانوني حیثیت ورکړی دی. نور حال د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې تاسو سره زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
دغه خبرې د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس کابل ته په خپل یو ناڅاپي سفر په مهال کړي. میتس زیاته کړې چې روس د جنوبي اسیا په دغه جګړه ځپلي هیواد کې له امریکا سره ستراتیژیکي سیالي کوي. هغه له میتس په کابل کې په خبري کانفرنس کې وویل چې امریکا د روس سره د سفارتکارۍ د لارې کار کوي، خو که روس د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه کوي او یا د نورو هیوادونو د خودمختاري نه انکار وکړي نو بیا په مقابل کې به ودرېږي. جیم میتس ویلي هغه وسلې چې د بهرنیو هیوادونو نه طالبان تارازی د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. همدارنګ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو امریکایي کمانډان جنرال نیکلسن وای چې اوس هم موږ ته دغه ډول راپورونه راځي چې ګنی روس طالبانو سره مرسته کوي. د امریکا د دفاع سکرتر جیم میتس په کابل کې له افغانستان صدر اشرف غنی، اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو سترو پوځي چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. جیم میتس په دې سفر کې د صدر محمد اشرف غنی د څلور کلن امنیتي پلان په اړه هم خبرې اترې کوي. د پلان کې د امریکا نه یو غوښتنه داده چې شاوخوا 200 هلیکاپټرې د افغانستان هوایی ځواکونو ته ورکړي شي، خو یو امریکایي چارواکي د وایس اف امریکا سره په خبرو کې ویلي چې پینټاګان د سپینې ماڼۍ او کانګرس سره غور کوي چې د افغانستان په اړه د صدر ترامپ د حکومت پالیسي عملي کړي او تر هغې پورې کومه ختمي پریکړه نشي اعلانولی. دا په داسې حال کې چې د امریکا د پوځ یو ستر چارواکي په کابل کې خبريالانو سره د خبرو په وخت ویلي دي چې روس طالبانو ته خودکارا او درنې وسلې ورکوي. دغه امریکایي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط خبريالانو ته استخباراتي معلومات ورکول او ویلي دي چې طالبانو د دغه وسلو نه د هلمند، کندهار او ارزګان په ولایتونو کې کار اخلي. روس بیا طالبانو ته د وسلو ورکول نه انکار کوي او وایي د هغوی سره اړیکې یوازې د دې لپاره دي چې د افغانستان د حکومت سره خبرو اترو ته وهڅوي او خپل امنیتي ګټې خوندي کړي. روس همدارنګ او ګواښ کوي چې د طالبانو په هغه مشرانو دي نړیوال بندیزونه لری کړی شي چې همکاري کول غواړي. امریکایي چارواکو دا خبره په داسې حال کې کړي چې د دې سور زړوان دي د افغان کامی پوسټ په یو مرکز باندې د طالبانو په یو برید کې د سلو نه زیات اسکر وجل شوي او ګڼ نور جوبل دي. د افغانستان د دفاع وزیر او پوز مشر دوانو د جمعه پر ورځ بلخ کې په پوزي مرکز د خونړي برید رستو استعفا ورکړي. په دغه برید کې لګت لګا یو سل سرلويخت سرتيري وجل شوي او یو شمېر نور جوبل وو. د افغانستان په شمال کې پروت خار مزار شریف کې د افغان ملي اردو د شاهین کول اردو باندې د برید ذمہواری طالبانو په غاړه اغسته. د افغانستان صدر اشرف غنی د دفتر لخوا ویل شوی د دفاع وزیر عبدالله حبیبي او د پوسه لخر قدم شاه شاهیم استفاګانی منځوري کړی دي. د دې وروسته هاغلی حبیبي د هاغلی شاهیم سره یو ګډ خبري کانفرنس ته وویل چې دوی استفاګانی په خپل خوا خبر کړي نه چې د کم فشار له عمله. د افغان چارواکو عینی شاهدینو په وینا لستنه ځانمرګي وسلوالو هغه وخت په سلګونو عسکرو برید کړي چې دوی د جمعې په منځ اولاړ وو او دغه برید د پوسټ په خوندي مرکز کې دننه شوه. چارواکو تر اوسه پورې په برید کې د وجل شوو کرش میرا نه دی ویلي. حکومت د خالی پر وزن تر عسکرو په وجنه د ملي ماتم اعلان کړو. د بلخ ځنې چارواکو او سیاستمدارانو داوا کړي چې په برید کې د خصوصي ځواکونو په ګډون د یو سل اتیا نه زیات کسان وجل شوي. د صدر ویان د اتوار پر ورځ ویلي د پیخې پلټنې اپیل کړي شوې دي. په پوزي مرکز برید د صدر اشرف غنی په انتظامی پوښتنې راولاړې کړي چې په مهمو امنیتي چوکو باندې خپلوان او نااهله کسان پر ځای کړي شوي او هغوی په سرتیرو کې دننه د طالبانو د مشکوکو اړیکو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د طالبانو ویان دا وکړي چې د جمعې پر ورځ د برید څلور وسلوال یې د پوزي مرکز برخه پاتې شوي دي. د اتوار پر ورځ د امریکا د ملي امنیت صلاحکار ایچ آر میک ماستر د خپل افغان سیال حنیف اتمر سره خبرې کړي او دغه ترهاګر برید یې غندلې و. امریکایي پوست پر لپسې دا اندېښنه څرګند کړې چې افغان پوست کې په زرګونو داسې عسکر شتون لري چې وجود نه لري او تنخواګانې اخلي. کابل کې یو میاشت وړاندې د ملک تر ټولو غټ پوزي روغتون یا هسپتال باندې برید کې د ډاکټرانو او عسکرو په ګډون د 500 نه زیات کسان وژل شوي وو. د دغه برید ذمواري تندروډلې داعش په غاړه اغستې وه.
د مشال خان وجنا د خلکو خبرګون
بے گناہ دے بے گناہ دے
مشال بے گناہ دے
مظلوم دے مظلوم دے
مشال مظلوم دے مشال مظلوم دے
خزی سوائی
ملک ته بلا بیلو علاقو نه بلکې دا قبایلی سیمونه خزی راغلی دی او دوا ته ډیر ظلم شوی دی ډیر زیات ظلم شوی دی. ریاست ته پکار دی چې د حوالې سره خامخا داسې اقدام اوچت کی چې را روان وخت کې څوک داسې قدم اوچتول سوچ هم ونه کی.
د پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود
شل کسان په دې قتل کې کردار ادا کړو اوسه پورې تقریبا 50 کسان گرفتار شوی دي. د یونیورسيټي انتظامیه د دې نه بهتر طریقه باندې د دې مسلې کې رول ادا کول شو. تفتیش به سر ترسي او ملزمان به ګرېږي او ان شاء الله سزا به هم ورته ملاوي.
د مشال خان پلار
مور و توی چې کلی تراشه مور به وي د جمعې پر از بدلدم د جمعې خو غراغه د غوا خراغه او لکه د هغه لاش راغه مور بل راز د هغه وې یاره دا زمونږ مشالو دې خیرو د مین زو یوړو خو لیکن ما سره غم دا دی چې پښتنو په خاوره وطن کې د دنیا مشالان دې د هغه حفاظت او تحفظ شي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان په وو اتیا ضلعو کې به د سرشمیرنې یا مردم شماری دویمه مرحله د نن نه شروع کیږي. په دې کې شپږ قبایلی ایجنسۍ هم شامل دي خو د قبایلی سیمو په خصوصي توګه باندې د سویلي وزیرستان قبایل ګیله لري او هغوی وایي چې دوی سره یره ده د دوی ډیر خلک چې د تندروي او د پوځي عملیاتو لوجي چې کم خلک به کور شب دي هغوی به په قبایلی سیمو کې شمار نکړ شي او د دې لوجي به د دوی قبایلی سیمو ته چې کم د پرمختیا لپاره پیسې او فندونه ورکړل کیږي د هغې نه به دوی محروم شي. خو د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې د دغه ټولو اندېښنو به خیال ساتل کېږي او قبایل به په خپلو ایجنسو کې شمارل کېږي. نور حال پی د سیمې نه د ریبر ریډیو خبریال عدنان بیټینی راکوي.
په قبایلی سیمو کې د روانې سرشمیرنې دویم پړاو په داسې حال شروع کیږي چې سبایس خلک په سخت اندېښنې لري. د جنوبي وزیرستان یو سیمایز مشر او د کم پرست ډلې او امین شل ګوند مرکزی غړی حاجي محمد محسود وایي که څه هم حکومت په تېر شوي وختونو کې بېلوزه شوی خو په سرشمیرنه کې ډوګبکي نه کوي ځکه چې د دې سرشمیرنو سره د وزیرستان امن او پرمختګ تړلی ده. دوی دغه پوښتنه د یوې جرګې پر مهال له انتظامیا څخه وکړي.
دغه واده ده په هر صورت باندې وسار ته ورسه لکه د نوی نسل د کوم چې اعدادو شمارو درې می کوم فیصلې ورو درې می کوم چې دا چې هغه ورته مارات ورو درې می هغه د دغه نن ورځې د دغه خانه شمارې مردم شمارې په وجه باندې ورو درې می نو کدا غوښته ونه شي کوم څه په کلیت سره صرف کاغذونه شوم نام پاتې شي.
په جنوبی وزیرستان کې د وسله والو پزت کال 2009 کې په پراخه کچه سره پوځي عملیات ترسره شوي او انتظامیه تر مخه د عملیاتو په وجه سل په سل د خلکو کورونه او بازارونه وران شوي دي. که څه هم د کډوالو واپسي پروسه هم شروع ده، خو د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي او د سرسوري نه لرلو په وجه دغه پروسه انتهایي سست لیدل کېږي. د جمعیت علما اسلام یو فعال غړی ملک صلاح الدین وویل سرشمیرونه کې به کام له حکومت سره پوره ملاتړ کوي.
او چکیم دی مشکلې مو دا ووم کاول چې می دارا دارا خلک چې همیش ورته ثابته کی او دا کوم دا کوشش کی چې غلط بیانی نه وشي، بل چې غلط جټمن نشي دو چوکا چې کوم مسجد کوم متعلق یو غلط ایمیج دنیا ته نشي لور. ان شاء الله میرو پیرا کوشش کوي چې باسیته کوم د جمهوریت خپل سر ته ورسه، کوشش کوي چې کا افغانستان شدای کا په راچې شدای د پاکستان په کیما کوناک شدای ایمیج مسجد د متربیر د مورور د شدای دغه متمشوره نه پته نشي.
د سختو اندیښنو او نیوکو وروسته پولیټیکل ایجنټ ظهور اسلام خټک ډیوه ته وویل د دوی جایزې غوښتې ځکه چې د عملیاتو په وجه د جنوبي وزیرستان خلک زیات متاثره شوي او د دوی نقصان شوی او له وزیرستان څخه تر کراچۍ خواره شوي دي. هغه وویل که څوک د ځنین مشکلاتو په وجه په سیمه کښې موجود نه وي، سیمه ییز مشرانو څخه تصدیق اخیستو وروسته به د خلک په خپله علاقه کښې شمارلی کېږي.
هلته د کور سربراه یا څوک مشر ملک ادا وایي چې دا د فلانکي کور دی، څه بنیاد موجود وي، څه بوټی موجود وي، څه تیژه موجود وي، په هغې باندې دا نمبر ولیکي. یو کس دی ساؤتھ وزیرستان بشندہ ڈومیسائل دے آپ کراچی کے پائے بٹ آباد کے بمردان کے پشاور کے بمردم شمارے کے آگے نمار آغلا چکر پا سیکنڈ فیز کے پا مردم شماری کی پا ساؤتھ وزیرستان کا ساؤتھ وزیرستان ترا اخبل نام پا مردم شمارے لس کے واچ والو آگا با امونگا سا جکم اویلیبل ڈیٹا دے دے نادر سوال سلسلے کے یا لکا دے اے ڈی پیز رجسٹریشن اور ڈی رجسٹریشن سلسلے کی کمپیوٹرائز ڈیٹا دے آگے طرح بھائی مونگا کمپیئر کو اور کہ آگے کہ دے آگے نامہ موجود ہوا نو پشاور دے بٹ آباد دے مردان والا نامہ باگی والا ڈیلیٹ سی نو ساؤتھ وزیرستان کے آٹومیٹکلی بھائی آ کنسیڈر سی اکڑلا دے مردم شمارے متعلق جو سمرا ہاں ایکٹیویٹیز وہ سبر کی دن کی بھی آمونگا کڑی دی لکا دے عملے نامینیشن دے دے ٹیچر نمینیٹر نامینیشن دے آمونگا کڑے دی سیکیورٹی متعلق خبر دی آرمی لیویز او حسادار آمونگا
مجبور شوی دی. عدنان بیجنائی، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو او ٹی وی.
بی بی شیرینا
د پیغلو پختنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکوو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
یا 001-00-00-00-00.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپلې غبانې اوري. د امریکای خزانه وزارت د شام یو تحقیقاتي مرکز په سلګونو کارکونکو باندې بندیزونه لګولې دي. غربي سلنکاران وایي دغه مرکز کې می وسلې جوړوي چې فکر کیږي حکومتي ځواکونه د شام د اوږدې مودې راهسې روانې کورنۍ جنگ کې د عام خلکو خلاف استعمالوي. نور حال په د وایس اف امریکا پر رپورٹ کې تاسو ته زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
دغه پابندۍ یا بندیزونه د ګل په ورځ په واشنگتن کې اعلان شوی او پکې په دمشق کې د سیرین ساينټیفیک سټډیز اینڈ ریسرچ سنټر په سلګونو کسان په هدف شوی دي. دغه مرکز په دمشق کې دی او دغلته کیمیایي، حیاتیاتي او د میزایلو ټیکنالوژي باندې کار کیږي. د گلوبل سیکیورٹی ڈاٹ آرگ پر نم ویب پانی تور لگولے چپ دغا مرکز کی د کیمیائی وسلو جوڑولو پکار کی دروس د کیمیائی وسلو ماہرین و مرستے ہم شامل دی. دغا بندی زونا درے انہیں وروس تو دہاغ لگی دلی کل چھ د شام پر ادلیب صبح کے دا سرین گیس پر یو حملہ کے وات یا عام خلق وجل شیو او د درے سونا سیوا جوبل شیو. د روانې میاشتې په سلورمه نیټه شوي دغه حمله چې تور یې د شام په حکومتي عسکرو لګي او دغه سخت نړیوال غبرګون هم راپارولیو. د دغه بریدونو په ځواب کې بیا د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د شام حکومتي هوایي مرکز باندې د کروز مزایلو وشتو امر هم کړیو. د امریکا د خزانې د محکمې لخوا د دغه بندیز وروستو امریکایي بینکونو ته امر شوی دی چې د دغه مرکز سره کارکونکي 201 کسانو په امریکا کې موجود اساسي دی وتړي او په امریکایي کمپنو پابندۍ لګول شوی چې د دوی سره هیڅ قسمه لیندین ونه کی. ځنو نورو انتظامی چارواکو هم نن خبریارانو ته ویلي چې دغه ټول کسان ښه تعلیم یافته دي او د نړیوال اقتصادي نظام لاندې بهر هیوادونو ته سفر هم کولی شي. د امریکې د خزانه وزارت سیکرټر سټیون ویلی د غبندیزونو سره به د شام امیر بشر الاسد لخوا د کیمیایي وسلو کارول په هدف شي. د سیکرټر په وینا د غبندیزونو یو مضبوط پیغام هم دی چې موږ به د صدر اسد د حکومت نه په شام کې د بشري حقوقو د سرغړونو پوښتنه کوو. د امریکا په خوانی صدر جارج دبليو بوش په کال 2015 کې په دغه مرکز پابندۍ لګولې وې. تیر کال بیا د امریکا مخکینی صدر باراک اوباما د دغه مرکز سره تړلې یو شمیر نورو مرکزونو او کمپنو باندې پابندۍ ولګولې او د دغه مرکز سره کارکونکو ستر او چارواکو باندې جرمانه هم لګولې وي. ځنی نړیوالو امدادي ادارو وړاندې دا شکایتونه لګولې وو چې د غربي هیوادونو لخوا لګیدلې د غبندیزونو د لاسه د ژوند نور ضروري کارونه هم اغیزمن کیږي، په خاص توګه د صحت نظام لپاره په کار ضروري سپلایانې.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی. په داسې حال چې په ترکی کې صدر رجب طیب اردوغان د زیات واک اختیار ترلاسه کولو لپاره شوي ریفرندم کې په کم اکثریت سره وټونه ترلاسه کړي دي، خو د هغه نه اوس په خصوصي توګه باندې په دغه هیواد کې کوردان تم لري چې د یاغي ډلې پی کے کے سره به د خبرو اترو چې کومه مرحله ده هغه به یو ځل بیا شروع کی. په ترکی کې ګڼ شمېر کې کوردان هم اوسیږي، خو په شام کې چې کوم کوردان دي د هغې خلاف د هغوی سره بیا د ترکی اړیکې هغه شان نه دي. دا په داسې حال باندې چې رجب طیب اردوغان به په راتلونکو ورځو کې د واشنگټن هم سفر کوي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د ترکیې د صدر رجب طیب اردوغان په ریفرندم کې په ډیر کم رایو سره د کامیابۍ وروستو د ملک په نقلاره برخه کې د خپل ګوند په ملاتړ د کوردانو سره د روغې جوړې امکانات پیدا کړي دي. د وایس اف امریکا خبریال ډارین جونز د استنبول نه وایي چې د کوردانو یاغي وسلواله ډلې پی کے کے سره د صلح خبرو د بیا شروع کولو ګونګوسي خپاره شوې دي. سړنکار وایي چې د صدر رجب طیب اردوغان په ډیر کمو رایو سره ګټلو کې د ترکیې نسبتا د پرامنه سیمې د کوردانو رای هم شامل دي، خو سړنکار وایي چې د اردوغان ګټه کې دوکه شوې او په ویره خلکو رای ورکړی دي. د هاغلی اردوغان د انصاف او پرمختګ ګون یا جسټس اینڈ ډیولپمنت پارټۍ مشاورانو او د ګون نور غړي وایي د کوردانو لخوا رای ورکول ښایي چې د کوردانو په صدر رجب طیب اردوغان باندې اعتماد دی او د یاغیانو څخه لریوالی خوښوي. د هاغلی رجب طیب اردوغان د واکمنه ګوند یو غړی وایي چې په انتخابونو کې د نتیجو تاریخي بدلون لوی ازمواری د ګوند په غاړه کوي چې د کوردانو د غستونزه اوس هوار کړي. خو د کوردانو پلوی ایچ ڈی پی سیاسي پارټۍ غړی ارتو ګول ګورکو وایي چې دی او د ده د پارټۍ د مشر یقین نه کیږي چې دغسې وشي.
No one really believes that. The day after the referendum, they arrested another HDP MP in Mush.
څوک هم دغه یقین نه کوي. د ریفرندم نه یو ورځ وروسته په موس سیمه کې د دوی ایچ ډی پی پارټۍ پارلیماني غړی گرفتار کړل شو. څوک به د چا سره د صلح خبرو ته کینی؟ حکومت به په خپلو ځایي پلویانو د صلح خبرې ترې مخ په وړاندې بوزي. دا په اصل کې د خندا خبره ده. د ترکیې پوځ د پی کے کے کورد وسلواله ډلې پر ضد عملیات جاری ساتلي او وایي چې دې هفته یې د 500 څخه زیات وسلوال یاغیان د پی کے کے وجلی دي، خو تیره هفته حکومت د ایچ ڈی پی دو مهمه د پارټۍ پارلیماني غړي خوشي کړي، ولی اوس هم یو شمیر په جیلونو کې پراته دي. د کوردانو سره د روغې جوړې د وړاندې څخه شوو خبرو مشري خپل صدر رجب طیب اردوغان کوله، کومې چې ناکامه شوې وې، خو په ریفرندم کې یې د کوردانو زړونه وګټل نو ځکه یې ورته رای هم ورکړې. سړنکار وایي چې د کال 2019 عمومي انتخابونو کې به معلوم شي چې د صدر رجب طیب اردغان څومره خواخوږي په ملک کې موجود دي. د کارنیګي اروپا په سفر یو سیړنکار سینان اورلګون وای چې دی وار د صلح د خبرو بیا شروع کولو لپاره مضبوطی مرستی موجود دی.
If Turkey is able to go back to that environment of seeking a negotiated solution to the Kurdish problem, then this would not only have a positive impact regarding stability at home.
کچری ترکیه بیا د صلح هغه خبرو په لوتا د تلو جوګه کیږي د دغه با نه یوازې یو مثبت اثر په ملک دنه نوي بلکې یقینا به په نړیواله توګه د ترکیه په سفارتي اړیکو هم وي. د دغه نه په اخوا ترکیه به د پی وای ډی کورد سیاسي پارټي په اړه باندې وجودا پالیسی هم قائموي. پی وای ډی په شام کې د کوردانو مرکزی سیاسي پارټي د کومه چې ترکیه یو ترخګر پارټي بلی ځکه چې د ترکیه یاغي کورد پارټي پی کے کے سره اړیکې لري. پی وای ډی په شام کې د ډیموکراتیک فورس جنګیالی ډلې تکړه ملګری دی د کومې په شا چې امریکا هم ولاړه ده او د داعش وسلوال ډلې پر ضد جنګیږي. هم په دغه مرسته د ناټو غړو ملکونو کې ټول یو صلاح نه دي او قوي امکان دی چې راتلونکي میاشت واشنگټن ته د ترکیه د صدر د سفر په وخت با د امریکا د صدر ډونلډ ټرمپ سره د خبرو مهمه موضوع هم دغه وی. ویل کیږي چې صدر ټرمپ په هاغلی اردغان باندې زور راوړي چې د شام کورد وسلوالو اړخته خپل فکر بدل کړي او کدا سي وشي نو د واشنگټن او د ترکیه ترمنځ اړیکې خی کې دي شي. خو د ترکیه په حکومت کې صدر باندې زور دی چې په شام او عراق کې کورد وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. سړنکار وایي چې هاغلی اردغان دی وخت لا هم پر پرندم باندې شخوند وخی او د دې وروسته به د راتلونکي په اړه باندې خپل پالیسي جوړوي.
او اوس تاسو وړاندې کوو د واشنگټن اداریا.
نری رنز یا ټی بی یو ډیر زوړ مرض دی چې په ټوله دنیا کې تنه ډیر خلک مري. په دنیا کې تقریبا هر چرته نری رنز د انساني صحت یو لوی مسله جوړه شوې ده، خو د ټولو نه زیاته مسله په کمبوډیا کې جوړه کړې ده. د کمبوډیا آبادی تقریبا 1.6 کروڑ ده او دغلته په هر 10,000 کې 380 کسان په دې رنز اخته دي. دا په دنیا کې د نری رنز د ټولو نه زیاته شره ده. د کمبوډیا د کل 3 حصے آبادی په 2 حصو خلکو کې نری رنز موجود دی او هر کال تنه 14,000 نفر مړه کیږي. د امریکی حکومت د بین الاقوامی ترقی د خپل اداري یو ایس ایډ په ذریعہ د کمبوډیا د صحت د وزارت د نری رنز او د کور مرض د مخنیوي مرکز سره د نری رنز کمبوډیا نه د نوغي وستو په شریکه کار شروع کړی دی. د یو ایس ایډ د کمبوډیا د دفتر مشر ټینا لاو وایي چې په دې لړ کې د زړه پورې کامیابو حاصلولو باوجود مونږ په دې سیمه کې نری رنز تر لری لری پورې خور وینو. دا خبرې دی اوس د نری رنز په حق له کمبوډیا کې شوي نړیوال کانفرنس ته کړي دي. دې زیاته کا هم دغه وجه ده چې په کمبوډیا کې نری رنز د یو ایس ایډ دپاره د هر څه نه زیاته اهمه مسله جوړه شوې ده. ټینا لاو نوروی چې مونږ د کال 2000 نه راپدې خوا د نری رنز د نامعلومه رنځورانو معلومولو په لړ کې ډیر پرمختګ کړی دی. یو ایس ایډ د کمبوډیا د نری رنز د مخنیوي مرکز سره په شریکه دې لړ کې جدید اقدامات شروع کړي دي. کمبوډیا نه د کال 2015 پورې د نری رنز په مکمله توګه د نوغي وستو هدف ټاکلی شوی دی. ټینا لاو د خپل تقریر په اخیر کې وایي چې یو ایس ایډ په ټوله دنیا کې د نری رنز د مخنیوي په شریکو هلو ځلو کې د برخې اخیستو پوخ نیت کړی دی او د کمبوډیا په شمول ټوله دنیا کې د نری رنز د نوغي وستو په قامی پروګرامونو کې به برخه اخلي. مونږ په دې فخر کوو چې کمبوډیا نه د نری رنز د ختمولو په کوششونو کې خپله برخه کار کوو او په دې لړ کې مو زړه پورې کامیابۍ حاصلې کړي دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.